السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2023 کال د نومبر 9 ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی زلو پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه د اسرار عالم مومن نووره
کومبه د خبرونو سرټ کی په کوټه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې په کورمه کې ایشیا مشرانو د احتجاج ختمولو اعلان کړ او د هنګری هیواد وزیر اعظم وای د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونلډ ترامپ بیا منتخبېدو د اروپا لپاره یو نوی وضعیت رامنځته کړی او د خبرونو تفصیل په کوټه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې د کوټه د پولیسو مشر اس پی محمد بلوچ مشالې ډوته ویل چې په 14 کې تر دې دمه د وجل شو شمیر 21 ته رسیدلې او 53 زخمیان دي. نو موړې وای دا 14 نن سهار د کوټه په اورګاډي سټیشن هغه وخت وشوه کله چې د جاپر ایکسپریس اورګاډي له کوټه څخه د پېښور پر لور روانېدونکي وو. پولیس چارواکي وایي چې جوبل کسان د کوټه سیول روغتون ته رسول شوي. د کوټه د پولیسو مشر زیاتوي چې له لومړنیو معلوماتو داسې بریښي چې دا ځانمرګي برید وو. له 14 وروسته ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پېښې ځای ته رسېدلي او پلټنې یې پیل کړي. لا هم د بریځې مورچا نه ده منلې. په کورمه کې ایشیا مشرانو د احتجاج ختمولو اعلان کړی. د کورمه په سمیر عباس کې د ایشیا گانو ځایي تنظیم انجمن حسینی یا مشر جلال حسین بنگش پرون مشالې ډوته ویل چې احتجاج یې وروسته لاغو ختم کړ چې حکومت یې د لارې د خلاصولو او امنیت د بحالۍ مطالبې ومنلې. نوموړی وایي په دې لړ کې یې له حکومتي چارواکو سره مذاکرات شوي.
قومی جرگے پزارے ریاست ذمہ دار و سرا مذاکرات کامیاب شو امو روڈ کلاو شو پرونا گوڑی رگلی دی ننا و انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے بعد ٹریفک بحال وی
په کورمه کې کړکې چې وروسته هغه پیل شو چې د نومبر په 15 په بغن کې له ډټ کمر سره نږدې له پېښور د پړچنا پر لور روان د شیا مسافرو پر دوو ګاډو وسلوال برید وشو. په هغه پېښه کې دوه کسان وژل شول. تر دې وړاندې د اکتوبر په 12 د مقبلو د قوم د ګاډو پر کاروان په برید کې 18 تنه وژل شول. تر دې مخکې پر همدغه ورځ وسلوالو د کنجلی زوغره ته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پېښې په غبرګون کې شوی وي. د اکتوبر 12 له پېښې وروسته نه یوازې د ټل پاړه چینار مرکزي سړک بند شوی وو بلکې په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوې وې. پولیس وایي په کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف له پلویانو سره په نښتو کې 44 کسان جوبل شوي او لسګونه کسان یې نیولي. د کوټې د پولیسو ایس پی محمد بلوچ مشالې ډوته ویل چې پرون د تحریک انصاف له پلویانو سره په نښتو کې 8 پولیس او 6 عام وګړي جوبل شوي. نوموړی وایي تر دې وروسته یې د دغه ګوند 52 مظاهره کوونکي پلویان نیولي. بلوچ زیاتوي چې د نښتې وروسته له هغو رامنځته شوي چې کله د ضلعي انتظامیې لخوا تحریک انصاف ته پرون په کوټه کې د جلسې کولو اجازه ورنکړل شوه نو دوی مظاهرې پیل کړي. بلخوا یو مظاهره کوونکي قسمت شیرانی مشالې ډوته ویل چې تحریک انصاف رهبر عمران خان خوشی کولو لپاره به یې مظاهرې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف نن هم د خیبر پختونخوا په صوابۍ کې احتجاجي جلسه رابللې. دوی وایي د دې جلسې لپاره یې تیاری مکمل کړي او ورته به له ټول پاکستانه د بیټې مشرانو او پلویان ورځي. عمران خان چې دا مهال د یو شمېر جرمونو په تور اډیاله زندان کې دی وایي د ده پر ضد بې بنیاده مقدمې جوړې کړل شوې دي. د هنګری هیواد وزیر اعظم ویکتور اوربان وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونلډ ترامپ بیا منتخبېدو د اروپا لپاره یو نوی حالت رامنځته کړی. نوموړي د نومبر په 8 په بوداپست کې د یوې غیر رسمي سرمشریزي په پای کې خپل د اروپایي اتحادې همنصبو ته وویل چې براعظم یې په یوازې ځان په اوکراین کې جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي اتحادې مشرانو هغه د ورځنۍ غونډه پای ته رسولې چې پکې د دې براعظم د امنیت او روسیې لخوا په بلا اشتعال جګړه خبرې وشوه. دا وروسته له هغو ده چې د ټرمپ بیا صدر جوړېدو د جنګ ځپلي اوکراین لپاره د واشنگټن پر دوامداره ملاتړ او د ناټو شریکه دفاع لپاره د امریکا پر ژمنتیا شکونه رامنځته کړي. او اخیری خبر د سپورتس د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو یورزنی میچونو د سیریز اخیری میچ سبا دی. ټاکل شوی میچ بعد د پیښور پر وخت 8:30 بجې د استرالیا په پرت میدان پیلیږي. د سیریز لومړی میچ استرالیا او دوهم پاکستان ګټلی. تر هغه وروسته به د نومبر په 14مه، 16مه او 18مه د دواړو لوبډلو ترمنځ شل اوریزه سیالۍ هم کیږي. بل پلو د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یورزنیو سیالیو لړۍ دویمه سیالي نن د نومبر په 9مه د کابل پر وخت 2:30 بجې غرمه په شارجه کې پیلیږي. دغه راز وروستۍ یې د نومبر په 11مه ده. د نومبر په 6مه ترسره شوې لومړۍ سیالۍ کې افغانستان بنگلادیش ته په 2 منډو ماتې ورکړې وه. د اتر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په کوټه کې نن سار 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت دا معلومات درکو. پاکستان تحریک انصاف نن د خیبر پختونخوا په سوابه کې احتجاجي جلسه کوي. پرون په کوټه کې د تحریک انصاف لسګونو مظاهره کوونکي کارکنان نیول شوي دي.
صورتحال خو دا نه دی چې دا د نواله د کیسه ده. په ګرد ملک کې دا مجلسونه روان دي. پاکستان تحریک انصاف سره دا ظلم روان دی، دا جبر روان دی. دا یو ځای یو پروګرام نه لکه پرامن جلسه نه لکه
د باډي سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماشومانو د وژنې خلاف احتجاج کړی دی.
نو مونږ ریاستي ادارونه دا غوښتنه کوو چې مونږ په خپل وطن کې امن غوړو، نه چې مونږ دا نه غوړو چې په دا کې بے ګناه خلک ماشومان کورونه غوي بزرونه هغه ته زیان ورسیږي.
افغانستان په خوست ولایت کې له پاکستان او ایران څخه د ستنو شو افغان کډوالو سره مرستې شوې دي.
د مهاجرینو سره ډیر ښه کومک شوی دی او ډیر مناسب کومک دی. د ژمی سره مناسب دی خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر دا دی چې باید نوره کومک موږ سره وشي.
نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. خبرونو کې هم تاسو واوریدل په کوټه کې نن سار یو 14 شوې ده او 14 د کوټه په ریلوي سټیشن شوې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشه ایوب ترین صاحب.
ډېره مننه. بلې خور
مننه ایوب ترین، ستاسو سره سره معلومات دي دا 14 ناول کو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکې چې چرته شوې ده، کله شوې ده او پکې د مرګ ژوبلې شمیر څه دی؟
دا 14 نن سهار د پاکستان په وخت 8:30 بجې د کوټ پر ریلوي سټیشن باندې هغه وخت وسوه کله چې پر 10 بجې شاوخوا د کوټ څخه د لاورپنډي او پېښور پر لور د جعفر ایکسپریس اورګاډه روانېدونکې وه. پر 8:30 بجې د پولیس په خبره دا 14 وسوه او په دې 14 کې اوس تردم ګړي پورې 24 کسان چې دي هغه مړه دي او 350 نور زخمیان شوي دي. څه ګړی لمخه د کوټ کمشنر چې دی حمزه شفقات هغه د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د مړو شمیره و 24 رسیدلې ده او د په خبره چې په 14 کې زیاتره امنیتي سرتیری چې دی هغه په نشه شوی دي او د هم ویل دي چې دا وخت په هسپتال کې و زخمیانو ته د وینو زیات ضرورت لیدل کیږي. او بل خواته هلته په د اورګاډي پر سټیشن باندې پر ریلوی سټیشن باندې هم د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی او د پاکستان ریلوی لخوا یو نمبر ورکول شوی دی چې خلک کولای شي چې پراغه نمبر باندې د خپلو مسافرو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. او د ریلوی چارواکو ویلي دي چې کوم جعفر ایکسپریس د ځنډ سره د راولپنډي پېښور په خوا روانېدونکي وو هغه اوس روان کړی دی او دغه وخت چې دی په اوس وخت کې د بولان ایکسپریس چې کراچي ته ځي هغه به هم د دوی په خبره هغه وانیږي. او دا ډول چې کوم د اورګاډو د تګ راتګ لړۍ ده هغه نه ده بنده شوې. البته د پلټنې کار روان دی او د پولیسو د مشر د کوټې د پولیسو د مشر محمد سره چې مشکله خبرې وکړې نو هغه وویل چې د لومړنۍ پلټنو سودا معلومیږي چې دا یو ځانمرګي برید دی. خو ده وویل چې بم ډیسپوزل او نورې ادارو هغه اوس د پلټنې کار پیل کړی دی، روانه ساتلې دي، ځکه دی وایي چې کوم وخت دا 14 اوس نو هغه وخت د کوټ پر ریلوی سټیشن باندې د خلکو یا مسافرانو ګڼه ګڼه زیاته وه چې لامل یې د دوی لپاره په پلټونو کې مشکلات رامنځته شوي دي. خدای وایي چې څه ګړی وروسته به دوی وکولای شي وتوانیږي چې د چاودنې اصل علت معلوم کړي.
ایوب ترین صاحب قدام راته وای تاسو څنګه د کوټه د پولیسو مشر لخوا ویل چې دوی وای چې ابتدایي پلټنه نه داسې ښکاری چې دا یو ځانمرګي حمله و، نو تر اوسه خو چا د پیښې ذمہواری قبول کړې نه ده.
تر اوسه د پرچکم په رسنیو باندې بیانونه راغلي دي د بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ال لخوا په رسنیو ته ویل سوي دي چې دوی د دې پیښې ذمہواري نه یوازې قبلوي بلکې دوی وایي چې دوی هدف چې وو هغه د کوټ پر ریلوی سټیشن باندې امنیتي سرتیرو کم چې دوی وایي هغه د پنجاب راولپنډي په لور روانو، نو دوی هغه هدف کړی دي. خو د حکومت لخوا لا د بی ال د دې عمل په اړه څه خبرګون تر اوسه نه دی راغلی. البته د بلوچستان اعلی وزیر دا ویلی دی چې دا ښکارا ترګری ده او چې کوم ترګر دی هغه اوس په صوبه کې مزدوران ماشومان دارنګ عادي وګړي په نشه کوي. خو دا هغه د هم زیاته کړی ده چې دوی به ترګرو پورې ځان رسوي او ترګری به د دې صوبې څخه مخ له ختموي.
سمه ده، ډیره مننه ایوب ترین صاحب چې تاسو موږ ته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی، تاسو د کوټ د ریلوی سټیشن د چاودنې په اړه معلومات اوریدل چې پکې د ایوب ترین په خبره تر اوسه پکې 24 کسان وژل شوي دي او 250 زخمیان دي، او دا شمیر چې د کوټي کمشنر حمزه شفقات رسنو سره شریک کړی دی. بل لوري ته پاکستان تحریک انصاف نن د خیبر پختونخوا په سوابه کې جلسه کوي. دی وایي د دې جلسې لپاره تیاریاں شوې دي او نن به ورته لټول پاکستان نه د پی ټی آی مشران او پلویان ورزي. په دې اړه په سوابه کې د خپل خبریال زلان یوسفزئی سره خبرې شوې دي، راځي چې معلومات واخلو.
پاکستان تحریک انصاف سوابه کې په موټر وای باندې د جلسې لپاره تیاریاں نیولې دي. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف دغلته کې سټیج هم جوړ کړی دی، داغه سره تر څنګ جلسې چې کوم لوازمات وي داغه د پاره د سپیکرو یعنی د سپیکرو پروګرام وي د لایټینګ پروګرام وي هغه ټول چې کوم د پاکستان تحریک انصاف تیر ورځ پوره کړی دی. دلته کې یو خبره د یادونه وړ ده چې نیشنل هائی وے اتارٹی یعنی د پاکستان د غټو سړکونو چې کوم اداره ده هغه تیر ورځ دغلته په موټروی باندې موټروی سره خوا کې یو میدان دی چې کوم د آرام د پاره ځای جوړ شوی وي چېرته چې ګاډي ودرېږي په هغه ځای کې پاکستان تحریک انصاف د جلسه کوي. نو تیر ورځ ان ایچ اے دا اعتراض کړو چې پاکستان تحریک انصاف د دغې ادارې نه د جلسې لپاره ان او سی یا اجازت نه دی غوښتي. نو هلته کې هغې ته ځایونه کنستی وو چې کوم ځای کې جلسه کېږي هغه ځای ورته کنستی و. خو بیا پرون پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي دی ځان سره ټریکټرې او ګاډي بوتلي وو هغه ځای دوباره سم کړی دی او د جلسې لپاره پوره تیاریانې نیولې شوي دي.
زلان دا هم راته وایي چې دغه جلسه به څه وخت پیلېږي او څه معلومات لري څنګه چې الله وزیر خپل باندې ویلو چې دا به وروسته غږ وي، نو څه ګوري چې دته به الله وزیر یا نور د پی ټی آی مشران هم ورزي؟
دې ته خو به د پاکستان تحریک انصاف سمدم چې مشران دی غټول ورازي چې دی ځکه چې دا جلسه دی ډیره مهمه بلل ده. دی وایي چې په دې احتجاجي جلسه کې به دی یو خبر قرارداد په شکل کې خپل چې کوم غوښتنې دي د ریاست نه هغه غوښتنې به ریاست ته مخې تک دی او بیا د هغې نه وروسته به یو آینده لپاره تګلاره چې د دې احتجاجي جلسې نه پس به دی خپل چې نور کوم احتجاجي تحریک ته چې د دې پکې غټه غوښتنه د عمران خان د خوشی کولو ده دغه شان په دې جلسه کې دی د شپږشتم آئینی ترمیم مخالفت هم کوي د قانون د عملداري یا په آئین باندې چې کوم نه د عمل او د حقونو چې کوم آئین حقونه ورکړي داغه خبر هم کوي. خو دغه ټولې غوښتنې به بیا په جلسه کې پته لګي چې دی په جلسه کې ریاست ته کمی غوښتنې دي او آینده لپاره دی تګلار سټا کې چې دی به آیا نورې احتجاجي جلسې کوي یا د احتجاج بڼه به څنګه وي.
د ثواب د احتجاج پاړه چې کم پی ټی آی پلان کړی دی پاړه مو معلومات اوریدل د زلان یوسف زینا. پولیس وایي پرون په کوټه کې د پی ټی آی له پلویانو سره په نښتو کې د پولیسو په ګډون ګڼ کسان جوړ شوي دي او د ګوند لسګونه پلویان یې نیولي دي. د پولیسو په خبره ضلع انتظامیې لخوا تحریک انصاف ته پرون په کوټه کې د جلسې کولو اجازه ورنکړل شو نو دوی مظاهرې پیل کړې. بلخوا د تحریک انصاف مشران او پلویان وایي د خپل رهبر عمران خان د خوشي کولو لپاره به مظاهرې رواني وي. د تحریک انصاف د بلوچستان څانګې مشران وایي چې د دوی ډیری کارکنانو پولیسو ژوبل کړي دي او بیا په زخمي حالت کې گرفتار کړي دي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې دی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د احتجاجي جلسې کوم اعلان شوی وو. خو د کوټې د ضلع چارواکو له لوري و دوی ته د کوټې په اکی لوبغالي کې د جلسې کولو اجازه نه ده ورکول شوې، چې له امله د نومبر په 8 نیټه د کوټې د ضلع انتظامی چارواکو له لوري د جلسې ځای یعنی اکی ګراوند یا لوبغاله او ادی چوک غیر چاپیره برخې نه یوازې پولیس بند کړې وې، بلکې د کوټې د ریلوي اکی ګروند یا لوبغالی په لور تلونکي پر لوی سړکانو یې کنټینران او لاریانی د سهار څخه تر مخستنه پورې درولي وې. لیکن پر دې برسیره د پی ټی آی ډیری کارکوونکي نه یوازې پر سړکانو راغلي وو، بلکې دوی د کوټې د ریلوی سټیشن و مخ ته یوه مظاهره هم وکړه. پر دې مهال د مظاهره چانو د شړلو په خاطر په وار وار د پولیسو لخوا اوشکې بیونکې ګیس وکارول سو. په دې ترڅ کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف بلوچستان د ښځو د څانګې مرستیالي مشر میرمن زلیخا مندوخیلی راته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د راخوش کولو په خاطر به دوی هره قرباني ورکړي.
صرف موږ د خلک سره کوړه کوو سره ټاکو یا ان شاء الله تعالی د خلک به ته ګرد کومو ته کومو پرې یو نه دی نه پنجاب پای دی اردو دی سپیکنگ دی ازارا دی تاجک دی کردی پکې ان شاء الله په دغه رفوجي سنستا کم سی راغلی سټلر دی هغه خپل ووټونه اچي اگر زی ډی چوک لا
ودې نا سیوی جلسې ته د کوټ په ګډون د بلوچستان د بیلا بیلو برخو څخه د پی ټی آی په سرګونو کارکونکو راغلی او د پرون ورځې د وځي په اړه د مشال لیډو سره جینو برخوالو صدا خبرې وکړه.
زمانو عبد الله دې ته اور پتورنګ مشهور لږو برغله صورتحال خود نه دي چې دا د نواله د کیسه د بغرد ملک د مجلسونه روان دي. پاکستان تحریک انصاف سره دا ظلم روان دي، دا جبر روان دي، دا یو ځای یو پروګرام نه لکه برامن جلسه نه لکه
شیخ اشرف بندوخیل کنن د پاکستان تحریک انصاف د شبې چې کوم قیادت جلسي اعلان کړی وو مرکز وتور به جلسه جوړ کا ګروند اجازه کړی بیا دوه تمر غیر قانوني کار کوي. های کورټ اجازه تر کړی دي لیکن د کوټي ډیسیس کوم دغه اجازه نه ورکوي.
مانوم قسمت شیرانی موږ غواړو خان صاحب د ریحا کلی سي خان صاحب ریحا سي موږ د شایستا وطن به هم پر مخ لاړ سي.
بلغاړي ته د پی ټی آی د جلسې د مخنیوي په خاطر د کوچ ضلع چارواکو د پرون سار رئیس ډیری کنټینران او لاریانې د جلسې د ځای شاوخوا درولي او د ریلوی اکی لوبغالی په لور څونکې لوی سړکانې بند ساتلي وو. پر دې مهال د ځینو کنټینرانو ډرایوران یا موټروان چلامل د کوچ د پولیسو د مشر محمد بلوچ په خبره اته پولیس والا او شپږ ادی وګړي زخمیان سوي او دو پنځوس د پی ټی آی کارکوونکي نیولې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف له لوري ویل سوي دي چې د کوچ د پرونۍ ورځې د جلسې اعلان یو اونۍ له مخه سوی وو، لیکن د نومبر په اوومه نیټه د شپې ناوخته د کوچ د ډیپټي کمشنر لخوا په خپور سوي یو خبر پاڼه کې و پی ټی آی ته په کوچ کې د جلسې کولو د اجازې نه ورکولو پریکړه وسوه. خو د پی ټی آی د مشرانو په خبره پر دې برسیره په سلګونو کارکوونکي د بیلابیلو بندیزو برسیره د جلسې و سیمې ته رسېدلي او هلته احتجاجي مظاهره کړې ده، کوم ته چې د پی ټی آی ځینې ځایي مشرانو ویناوي هم کړې دي. بلخوا وفاقي وزیر اطلاعات نذیر ستارډ ویلي دي چې په کوټه کې خلک نه دي راغونډ شوي، نو ځکه اوس د تحریک انصاف له لورې دا خبره رامنځته شوې ده چې دوی ته د جلسې کولو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي دا خبره د نومبر په اتمه نیټه په اسلام آباد کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه. بلبلو ته د پی ټی آی د صوبایي د اطلاعاتو سکتر آصف ترین له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې پولیسو د دې کارکنان په زخمي حالت کې نیولی دي او د هغو په ضد مقدمې جوړ کړي دي. په دې ترڅ کې مکله د کوټې د پولیسو د مشر ایس پی محمد بلوڅ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د پی ټی آی 250 کارکوونکي پرون نیولي او دا ډول د کارکوونکو د اړخوډه په نتیجه کې 8 پولیس والا او 6 عادي وګړي زخمیان شوي دي.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې د شیعاګانو مشرانو د احتجاج ختمولو اعلان کړی. د یادې ټولنې مشران وایي د لارې خلاصولو او امنیت د بحالې مطالبه تر منل کېدو وروسته دوی خپل احتجاج ختموي. په 6 نومبر مقامي خلکو د لارو بندېدلو او ناامنۍ د پیښو پر ضد احتجاج پیل کړو. دا تر هغې وروسته وه چې په بګن کې مسافر تر برید لاندې راغلل. بلخوا ضلع انتظامیې هم لارې د خلاصولو او امنیت د بحالې لپاره اقدامات چتولو ویلي دي. د طارق اورکزی رپورټ واوري.
په کورما کې دوه ورځې وړاندې د لارې بندېدلو او نامنیو د پیښو پر ضد شروع شوی احتجاج پای ته رسېدلی دی. په سمیر عباس کې د شیعاګانو مقامي تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنګش پر 8 نومبر د احتجاج ختمېدلو لپاره د شوي اعلان پر وخت ویلي. د جمعې په ورځ د دوی د مذاکراتو کمیټې سره د حکومتي مشرانو جرګه شوې چې په هغه کې لار په بشپړ توګه د خلاصولو او د امنیت ضمانت ورکړل شوې دي. حسین زیاتوي د دوی همدغه دوه بنیادي غوښتنې وې چې په پوره کېدلو نور خپل احتجاج د ختمېدلو اعلان کوي.
قومي جرګې په زاره ریاست ذمہ دارو سره مذاکرات کامیاب شو، ایمو روډ کلاو شو، پرونا گوڑی رغلی دی ننا او انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے بعد ٹریفک بحال وی. اگرچہ درجہ بدرجہ بغ کے خوالے رچی تو مشکلات اور کشتا دی، اگا بخپل وقت سرا خپل پزرے انشاءاللہ ٹکو دی قوم پزرے دی مشران و پزرے مشکلات باور کی ٹکی گی او انشاءاللہ روڈ بو آٹو لو قبیلو دا پارا چگا پارا چناب دے گا صدا دے یا گا اپر کرم دے گا لوور کرم دے انشاءاللہ دا ٹریفک دی معمول پر مطابق بو بحال وی.
د کورمه شیعاګانو پر 8 نومبر د خپل مطالبو په حق کې لا پړه چنارا د صدې پلور احتجاجي لاریون پیل کړی وو. دا احتجاج مقامي ټولنې تر هغې پس شروع کړی وو چې په بګن کې د ډاډ کمر سره نږدې لا پېښور د پړه چنار پلور روان مسافر ګاډي د وسلوال برید لاندې تر تلو پس دوه تنان ووژل شول. که څه هم یاد ګاډي د خپلو منزلونو په لور د تلو لپاره ورته کومه رسمي قافله نه وه جوړه شوې، خو معلوماتو تر مخه یو څو سرکاري ګاډي د هغو سرول. په کورما کې پر 12 اکتوبر د مقبلو قافله د برید لاندې تر اتلو پس نه یوازې د ټل پړه چنار مرکزی سړک بند وو، بلکې د سیمې ټولې تګ راتګ لارې تړل شوې وې. په احتجاج کې شامل د سیمې مذهبي تنظیم تحریکی حسین یا مشر اغا تجمل حسین ویلي کچېرې کام بیداره وي او داسې په هر غلط کار راپسیږي نو هیڅ کله بور باندې سوک بیا ظلم ونه کړي.
د هغوی هر یو هغه قدم چې هغه د غیرالي کې واخیستلی شو هغه یو رنګ راوړو، هغه د کورمې ډېر غټه مسله کومه وه هغه الحمدلله حل کړه. انشاءالله ټل پر چنو روډ به کوم دی د بعد کلاوي او کوم معمولی زندگی دی انشاءالله هغه به بسلسله سابق کوم دی هغه به انشاءالله چلیږي. امید انده ده چې انشاءالله قوم کله دیشان سره بیدار وي، دیشان سره قوم هغه یوې خبرې ته راټولېږي
بلخوا د کورمې ضلع انتظامیه پر فیسبوک موجود په خپل آفیشل اکاونټ پر 8 نومبر لیکلی چې د سیمې خلکو مشکلات د حل کولو لپاره به هغلته مؤثر ګامونه پورته کولی شي. په هغه کې دا هم لیکل شوي چې په سیمه کې امن او امان د بحالې او هغه عناصر چې به د امنې خرابوي پر ضد به په اغیزمنه توګه اقدامات اوچتیږي. په هغه کې دي چې په سیمه کې ټولې لارې د محفوظولو لپاره د علاقې هر فریق سره یو لاه عمل په تیرولو بوختی. بلخوا د سیمې پر حالاتو پوخ محمد ریحان مشال لډیو ته پر 9 نومبر ویلي مخکې هم داسې وعده شوي خو پر مسافرو د بریدونو مخه ونه نستل شوه. ریحان زیاتوي تر څو چې په لارو کې مسافر نښه کولو په پیښو کې ملوث تانان ونه نیول شي تر هغې به د سیمې امنیت بیرته په بحالېدو کې حکومت د مشکلاتو سره مخامخ وي.
تاسو پرې د کوم مطلوب خلک دي دا نوی گرفتار شوی نو داسې نه معلومیږي چې دا د مستقل حل وي. ته داسې وړې مهدې منتې مستقل حل د روزي دا مستقل حل نشي لیدل. مستقل حل حاله کېدل شي مطلوب خلک څه کوم وي چې هغه گرفتار شي.
کورما کې په 12 اکتوبر له غزګړي د سدې په لور روان د مقبلو قافله تر برید لاندې راغلی وه چې پکې 18 تنان مړه او 300 زیات زخمیان شوي ول. پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په هغه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونجلیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د 28 نورو یو لیست حواله شوی. حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
پرون د خیبر د تیرا بوټان شریف د پیښې پر ضد د باړې سیاسي اتحاد په باړه بازار کې احتجاجي مظاهره کړې ده چې ګڼ شمېر خلکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو مدني فعالانو ورته ویناوې کړي دي. په خپلو ویناوو کې په پوز غږ کړي چې په تیرا میدان کې د عام ولس په نښه کولو نه ډډه وکړي. دا وروسته له هغې ده چې د تیرا بوټان شریف ځینې عیني شاهدانو ویلي چې د نومبر په 6 هلته د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په کورونو ویشتل شو ماټر ګولو باندې دوه ماشومان وژل شوي او 15 ژوبل دي. تیرا میدان قومی مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې دوی هلته پوځي افسرانو سره د نومبر په 1 ملاقات کړی او په هغې کې امنیتي سرتېرو خپل اپړه منلې او د افریدي قوم د روایتو مطابق به د وژل شو دوه ماشومانو کورنو ته ننواتې کوي او معاوضه به ورکوي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د احتجاجي مظاهره په موقع د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا کې د امنیت وضع ښه نه ده او ولسي وګړي یې اندېښمن کړي.
حالات بالکل خراب دي. تیرا وضع بالکل امن خرابه ده. ولته بالکل زوی خلق چې کوم دي هغه یو تشویش او خوف سمختي او هلته چې کوم نه تیرا کومه پیښه چې شوې وای ماشومانو 15 ماشومان پکې زخمیان وو. دا اوس چې کومه پیښه وشوه دا کې دوه شهیدان شول 15 پکې زخمیان دي. یو کور پکې سوای دی هغه باندې ماټر شیلنګ شوی دی. نو مونږ ریاستي ادارونه دا غوښتنه کوو چې مونږ په خپل وطن کې امن غواړو. نه چې مونږ دا نه غواړو چې په دا کې بې ګناه خلک ماشومان کورونه هغوی بزرونه هغو ته زیان ورسیږي. مونږ امن غواړو. امن زمواري ده. صوبایي حکومت واخلي، انتظامیه واخلي، ریاستي ادارې واخلي.
په دې مظاهره کې شریک سیاسي او مدني فعال هاشم خان پردي وویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد احتجاجونه په یو مستقل تحریک کې بدل کړي.
چې رقم دا صرف د یو ورځې احتجاج نه، دغه به مستقله پالیسي جوړو. دا غا درنه مونږ به د تحریک په شکل کې بدلو مستقله به وي ان شاء الله. او نیت هم دا غم دی چې کومه د پښتون جرګه جوړه شوی چې هغه سره یې شریکه کوچې هم سره ودرېږي. په دا خبره کې ویره کې لږ خلک او مزاحمت او نفرت ډیرو خلکو دی. څنګه دا اوس چې کوم ویجنی دا خو مونږ سکیورټی فورسز ویجنی مونږ طالب نه یو ویشتي. مشکل خو تر دغه هدا پیر جوړ شوې دی چې ابل اورځي 15 شپارس مشومان زخمیان کړل. نو پاغي ویل چې دا غلطی شوې ده او خپل غلطی یو منله. حکومت هغه ډرون پی شوې وا او هغه نه پس لسمه ورځ باندې دا واقع وشو دا د سکول چوټي وشو او سکول مشومان روانو او په هغه ډرون کیمرا پی ګرځول او دا غې نه پی بمره لړ کړو. دوه پکې شهیدان شول او 15 زخمیان شول. پکې
د تیرا میدان بوټان شریف اوسیدونکو ادا کړی چې د نومبر په 6 نیټه هلته د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو مارټر ګولۍ وتوغول شوې چې یوه پکې له سکول نه کور ته تلونکو ماشومانو سره نږدې وچاودېده چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شول او 15 پکې ژوبل شوي دي. د نومبر په 1 نیټه په تیرا میدان بوټان شریف کې مظاهره چان غوختل چې د دې دوه وژل شویو ماشومانو مړی پیښور ته یوسي او هلته د کور کمانډر ودانې مخې ته د احتجاج په توګه کېږدي. خو امنیتي ځواکونو د تیرا په اړهنګه چک پوسټ رایسار کړل او پیښور ته د تګ اجازه ور نکړه. په عین حال کې بیا په تیرا میدان کې پوځي افسرانو او ځایي مشرانو سره مذاکرات وکړل او د ماشومانو مړی یې بیرته تیرا ته ستانه کړل او هلته یې خاورو ته وسپارل. په دې جرګه کې شریکو ځنی قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې پوز خپل پړه ومنله. دوی به د پردو د روایاتو مطابق د متاثره شوې کورنۍ ننواتې کوي، 500,000 روپۍ معاوضه به ورکړي او بیا به په تیرا بوټان شریف کې توپخانه نه کاروي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د تیرا قومي مشرانو ته ویلي چې دوی هلته یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په دې سیمه کې امن ته ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له اسرار المؤمن.
کوټه کې 14 لسګونو کسان ته مرګ جوړ لاړولې. د کوټه د پولیسو مشر ایس پی محمد بلوچ مشالې ډوته ویل چې په 14 کې تر دې دمه د وژل شو کسانو شمیر 40 تر رسیدلې او 250 نور زخمیان دي. نوموړی وایي دا 14 نن سهار د کوټه پورګاډي سټېشن هغه وخت وشوه کله چې د جاپر ایکسپریس اورګاډي له کوټه څخه د پېښور پر لور روانېدونکي وو. بلوچ لیبریشن آرمی د بریدر زمواري منلې. د کورمکی شیعه مشرانو د احتجاج ختمولو اعلان کړی. د کورمی په سمیر عباس کې د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمنی حسینی یا مشر جلال حسین بنګش پرون مشالې ډوبته ویل چې احتجاج یې وروسته لاغو ختم کړ چې حکومت چې د لارې د خلاصولو او امنیت د بحالۍ مطالبې ومنلې. د اکتوبر 12 له پیښې وروسته نه یوازې د ټل پړه چنار مرکزی سړک بند شوی وو، بلکې په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې هم تړل شوې وې. پولیس وایي په کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف له پلویانو سره په نښتو کې 14 کسان جوبل شوي او لسګونه کسان یې نیولي. د کوټې د پولیسو ایس پی محمد بلوچ مشالې ډوته وویل چې پرون د تحریک انصاف له پلویانو سره په نښتو کې 8 پولیس او 6 عام وګړي جوبل شوي. نوموړی وایي تر دې وروسته یې دغه ګوند 250 مظاهره کوونکي پلویان نیولي دي. بلوچ زیاتوي چې دا نښتې وروسته له هغو رامنځته شوې چې کله د ضلع انتظامیې لخوا تحریک انصاف ته پرون په کوټه کې د جلسې کولو اجازه نکړل شو نو دوی مظاهرې پیل کړې. د تحریک انصاف په پلویان نن هم د خپل ګوند رهبر عمران خان د خوشي کولو لپاره په صوبې کې جلسه کوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار المؤمن درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ولسمشریز انتخابات ګټلی دي، داسې ښکاري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له امریکا سره د اړیکو تودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریځ لږ نرم کړي او د یوکرین د جګړې په شان د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې نور تفصیل واوري.
ورسره د دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوری پال ډونالد ټرمپ بریا روښانه شوه، نو ښاغلی ټرمپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نه و، او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ټرمپ ته مبارکي ورنه کړي. په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویبپاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خپروي، په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروت و چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سمبولیکې ونډې یوه یادونه هم وه، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیه له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتوونکي کشتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یوه عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په ماخوستن هغه د سوچی په تفریحي ښار کې په یوه ناسته کې د خبرو پر مهال ټرمپ ته غیر رسمي مبارکي وویل. پوتین ټرمپ وستایه او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده، او زیاته یې کړه هغه څه چې د له مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لکه تر لګه په پاملرنه ارزي. داسې ښکاري چې د پوتین دا څرګندونې د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملین هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه په راتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي. یا ښایي کرملین غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس یې په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالا اعتراض کوه او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږمه خپور کړ لیکلي، د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خود څه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به وارخطا وي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ترامپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریس سوي ډېر څه نه دي ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګېزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
د اروپای ټولنې د وشتو غړو هیوادونو په سنمشیزه کې د کوربه هیواد هنګری وزیر اعظم د یوکرین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکټر اوربان د روس په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله او ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د هنګری ستر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلاسمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزې په پای کې وکړه او زیاته یې کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکراین جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډونالډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې واشنگتن شایي تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناټو سره به د امریکا مرستې ممکن کمی شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې ستر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره خبر وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګري ستر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولي شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرېدو دي. بل لور ته د جرمني ستر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشیزې ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشیزې په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې دا اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه. تاسو مشال ریډیو ته وګه د بر جنوبی وزیرستان په شکتوی کې د ماټر ګولې لګیدو په خکې دوه ماشومان وژل شوی دی او یو ژوبل شوی. په سیمه کې ځای اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پیښې پلټنی وکړي او د ذمہوارو کسانو خلاف د کاروایی وکړي. بلخوا پولیس چارواکي وایي پلټنی یې پیل کړی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتوی سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 11 بجې د پوځ له طرفه ویشتلې شوې مارټر ګولې په 14 د شارکۍ کلی سره تعلق لارین کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل یې سخت ژوبل کړی دی. د دغې پیښې حال د شکتوی شارکۍ کلی دوه اوسیدین کې په دارنګ بیانوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید د انتظامیه او پوز چارواکیو نه سو غوښتنه کوي. دا هم وروي
په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د پولیس یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې پولیس په شارکۍ کلی کښې د 14 پلاټنې یې پیل کړې دي او زرو دا پته ولګي چې په څه وجه دا پیشه مخې ته روغلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د نومبر په 10 په خوست کې د مهاجرینو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنو باندې خیمې، نقدې پیسې او ځینې ژمنې توکي وویشل شو چې په وروستیو درې کلونو کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي دي. د چارواکو په وینا یا د مرسته د چین لخوا له افغان کډوالو سره شوې ده. بلخوا د مرستې ترلاسه کوونکو په دې لاسنیوي خوښي څرګنده کړې ده، خو وایي چې اقتصاد یې کمزور دی او د ژمي لپاره په نورو برخو کې هم مرستو ته ضرورت لري. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری یې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر یې په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولېدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال رو ریتو ویل
دا کومک و یا همکاری چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلی مواد چې وو هغه چې کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو په هغو کې دا خیمې او یا دا زیر دروشۍ یا بوټ دا شامل وو. یو بدخیمه تقریبا 9,202 قیمت لري.
بلدور ته د مرستې ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرستې د اوسني موسم مناسبې او اړینې وبللې او وی ویل په ژمي کې د دوی اړتیاوې ډېریږي او باید د نورې مرستې هم ورسره وشي. د خوست د کمکي مزغوره اوسیدونکي محمد نعیم وویل
دغه فلحال د کوم کومک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډېر ښه کومک شوی دی او ډېر مناسب کومک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالی کې دي، بوټونه کې دي، زردریشۍ کې دي، همداشانې خیمه کې دو، یو ښه مناسب کومک دی. خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر داده چې باید نور کومکای مونږ سره وشي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکو ورخمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاری د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند په ډېرو مشکلاتو تیریږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري، فصلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لار لرزې نه اوبه رري چې کاډ مر کړي دي، دومره لرزې نه اوبه رري چې وبې نه مانه چې نه موږ کې مې اوبه رري کېدین هم خص پس دي دا وسې وا خمار ته وسته دښته دومره خواښي چې موږ یې چې کیوا به څښي موږ تر څه دللو ای پیسې دراک نشته. یوه مزدیرا نه پیدا کېږي چې ته اوس 200 روپۍ وګټه وګټه یې وخورې. داخل خبره ده
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپلو سیمو ته راستانه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي،
پاکستان راغلی ما په چوکوال پنجاب کې اوسېدلی، هلته ما خپل کورینه نشته، ډېر بیزي نوم کاروبار شته، مریضي لري، زه پخپله د زړه مریضي او سترګې مریضي لرم، پلور م پخپله مریض دی، کور کې 15 خلکو ناست دو، کاروبار هم نشته، ډېر سخت ورته خفه یي.
د خوست کډوال ریاست وایي په وروستیو دریو کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوالو 2800 کورنۍ راستنی شوي او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د ثبت بهیر روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بېځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو احتجاجي پرله دوام لري. د استادانو په خبره د صوبایي حکومت لخوا ورته د مذاکراتو لپاره ویل شوي، خو لا هم ورسره خبرې اترې نه دي شروع شوي. دا تر هغې وروسته ده چې د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د احتجاج کوونکو استادانو د معطل کولو امر کړی دی، خو په عین حال کې ورته ویلي دي چې استادان دې پرلت ختم کړي او آئینی غوښتنې به ومنل شي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې واورئ.
د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا په وینا چې د پاکستان تحریک انصاف تیرې کابینې د دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه منظوره کړې وه، خو تر اوسه دوی ته د ترقی د نوټیفیکیشن به شمول نورې غوښتنې نه دي منلې شوې. د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د مذاکراتو د ژمنې باوجود دوی سره مذاکرات ونه شو.
منګه 10:30 بجې لاړو انتظامی ملګرو سره، مشرانو سره وی چې اول سیکریټریټ ته ځو، سیکریټری صاحب سره وکینو، بیا بعد هغه ځای نه ڈی سی او سیکریټری صاحب ودا ټول بزی سی ایم هاوس ته هلته به میټنګ کوو. موږ بیا چې سیکریټریټ ته لاړو هلته خبره بدله وه، نو دغه میټنګ خو زمونږ نه دی شوی، زمونږ ټیبل ټاک دی سره شوی نه دی، موږ کینول نه یو راغوست نه یو، نو درنه په کم بنیاد باندې ختم شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ 1.5 لک ماشومان په پرایمري سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. راپور کې ویل شوی چې په صوبه کې د هر پرایمري سکول په سر 1,000 زده کوونکي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر علي سیف مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو ټول هغه غوښتنې به مني چې د آئین دننه وي.
تاسو لانجه خود حکومت سره ده، تاسو شکایت هم د حکومت نه ده، نو په دې کې د ماشومانو هیڅ قصور نشته. د هغوی وخت مه ضایع کوئ، هغوی ته تعلیم ورکئ او دا لړۍ مه ودروئ. سکولونه مه بندوئ. راځئ چې د جوړجاړي خبرې وکړو. څومره چې زما خیال ده، نو احتجاج د هر چا حق دی.
احتجاج کې حق کا تعلق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے.
د خیبر پختونخوا د صوبې د ابتدایي او منځنۍ تعلیم څانګې د نومبر په 16 په یو عالمیه کې ویلي چې د هغو ټولو استادانو د معطلولو امر کوي چې په روان احتجاج کې برخه اخستي، چې لامل یې د نومبر له 15 نیټې راسي سکولونه تړل شوي دي. احتجاج کې شریک استاد عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ترقی او نور غوښتنو د منلو پورې به احتجاجي پرلت جاری وي او سکولونه به هم بند وي.
بیا د حکومت چې راغی نو دوی الټه چې کوم دی نو هر څه فضا پرې خلار سره ختم کړ. وایي چې موږ سره دغه ایجنډه زموږ نشته، نو دا خو همدی حکومت کړی مخکې، او همدی حکومت چې کوم دی نو واپس کړو، دا زموږ حق جوړیږي چې موږ دې باره کې احتجاج وکړو. مذاکره چې کامیاب شو بس زموږ خبره مذاکرات پورې، چې مذاکرات څنګه شو خبره ختمه شي، زموږ هرتال په دغه باندې دی چې حکومت هم نه زموږ خبره، زموږ هرتال تاسو ته ضرورت.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 6.5 لک ماشومان په پرایمري سکولونو کې زده کړې کوي، او د سکولونو بهر د ماشومان شمیره د 3,000 سیوا شوي، چې پکې زیاتره شمیره د 5 کالو نه د 12 کالو عمر ماشومان ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
د شمالي وزیرستان د دوسلی اوسیدونکو وایي چې په سکولونو کې په تیره بیا د جینکو په خونځو کې استادان نه حاضرېږي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د زده کړو لپاره ځي. دا پر دې سربېره ده چې شمالي وزیرستان او نورې قبایلي سیمې له کلونو راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دي او ګڼ شمېر سکولونه په وسلوال بریدونو کې په نښه شوي دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د دوسلی اوسیدون کې ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نرینه او های سکول او پرایمري سکولونو کې استادان نشته. د نجونو میډل یا تم ټولګي پورې خونځای هم موجود دی خو د استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي.
تحصیل دوسلی جو میډل سکول دی یو های یا سیکنډری از جوړ شو په چار د چې د میډ د دغه سکول دوره وشي د غویر کې معنا وشي د میډ بچون روان دي بانی وړي خان په شاور په خپل شخصي ریپر باندې ټیوشنې نه کو د ټیچرو نه د نه سټاپ دی واجه چې د میډ د های یا سیکنډری د ساينس ټیم ټیچرون دی اغه نشتا پچار دو ٹیچر حضرات چې د سیاست نه لړ لړ وګرځي او چې د کیم خپل بچون دې سره دی د یو ش تربیات وکړو د پیملو له خو به هی ته سکولینه شه تاله لګې د لیدې پرمری سیشن نه وښته د میډل سیشن وښته د میډل سیشن شه ولپینه دی ا میډل سیشن اور یا لاګو شو یو نه دی.
شمالي وزیرستان لره پرتو سیمو کې اکثره خلک شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي حجرو کې بدل شوی. د انجونو زده کړې خو د نشت برابر دي. د دوسلی اوسیدون کې مهران خان وای چې هله به پرمختګ کړي چې دوی تعلیم یافته شي خو د بدمرغه د تعلیم لپاره هغه اسانتیاوې نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونگ مسائل خو ډیر زیات دی. ایجوکیشن په حوالہ سره کدا انجونو دی کدا لکانو دی بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې د پاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي د شعور بیداری نه وي هغه ورسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمل ایجوکیشن نه هونه کې برابر د تقریبا او میډل حصہ خو به هی پړای نشتا هغه بندي ټیچرانو زموري جوړیږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی د استاد کار د دې چې هغه یو مستقبل بچی ته ورکړي.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم څنګه مشره انیکا هما توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي نو استادان برتی کوي خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري او په کورونا ناست استادان یې اوس لري کړي دي.
ہمارے پاس 988 ٹیچرز ٹوٹل نارتھ میں ہیں.
منگ سر ادا مہار ٹول وزیرستان کے نہ سوا اطاط یا خزینہ استاذان دی اور درے ذرا دو سوا دو شوشا نارینہ استاذان دی نو دا خزینہ خون کو دا کمی سر مخیو اور دا انجون سکولون غیر فعالی وجہ ہم دا غدا بل منگا غطول استاذان لرکلی چی دا نور استاذان و پزی دیوٹی کولا وران دی دو سوا پور سکولون غیر فعالو اور اس روان کا نہ نوی سکولون غیر فعالو چی دو شم نور اس فعال کل خلو یسکون دا غدا چی دا غلر پرتو سمو کی تعلیم یافته خزینه نمومی چی برتی کلی او مقامی استاذان کولی شی چی سکولون فعال کلی.
جب تک لوکل لوگ ہمیں نہیں ملیں گے ہم ان سکولوں کو فنکشنل نہیں کر سکیں.
شمالی وزیرستان کے دا تعلیم سانگ پوینا خواہشا یولا سوا لوی وڑے تعلیمی ادارے دی چپک خواہشا سلور سواتیا دا انجونو او باقی دا نرینا او دی. تعلیم سانگ مشران او زائی خلق وائی چا دا لسم ٹولگی پس انجونو تا وڑان دا زدکڑو موقع ہم نوی زکا چا ٹول شمالی وزیرستان کے دا انجونو یو ہائر سیکنڈری سکول ہم نشتا او میرام شاہ کے دا انجونو یو کالج موجود دے. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ
منګل تطبیق کې کوم
د هندستان د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونې او چارواکي شمه مرباب وای په صوبه کې د رجسټرډ کاروبار لرونکو زنانو شمیر ډیر کم دی چې تر شا یې مختلف وجوهات دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې یو غټه وجه د ټیکسونو په اړه یره ده چې له امله یې ښځې خپل کاروبارونه نه رجسټر کوي. د زنانو د کاروبار د ودې لپاره د صوبې د حکومتي پروژو سره کار کوونکي چارواکي وایي چې د میرمنو د کاروبار لپاره ډېرې موقع شته، خو د رجسټریشن د نه کولو له امله ښځې د ګټو نه بې برخې پاتې شي. په دې رپورټ کې مو هغو وجوهاتو ته کتنه کړې ده چې ولې په صوبه کې د کاروبار کوونکو ښځو شمیر کم دی. دغه رپورټ د یوې میرمنې په غږ پیلېږي چې خپل آنلاین کاروبار لري.
اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس
زه لکورا آن لائن کاروبار کوم. زه د ودونو او نورو تقریبونو لپاره په لاس شان جوړوم، لکه ډیکوریشن، د نکریزو تالونه او د تحفو ټوکرۍ او نور شان.
دا غږ د پېښور تابنده فروخ دی چې له کوره په وړه پیمانه خپل آنلاین کاروبار کوي. تابنده مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې نورې ښځې هم واړه واړه کاروبارونه چلوي، خو د هغې په خبره ډېرې زنانه خپل کاروبار نه رجسټر کوي، ځکه چې فکر کوي که کاروبار رجسټر کړي نو ډېر ټیکس پاور کوي او د رجسټریشن طریقې کار هم ګران دی.
ما
خپل کاروبار نه دی رجسټر کړی. یو خو زه کاروبار له کوره کوم. بله وجه دا ده چې د کورونا په وخت ما ډېر تربیت واخیستل چې راته به ویل کېدل خپل کامی ټیکس نمبر جوړ کړي نو ډېره ګټه به درته رسیږي. ما خپل مور ته وویل خو زه یې منع کړم چې وبانخلي او ته خو کاروبار هم داسې غټ نه کوي، خو بیا هم ما ټیکس نمبر جوړ کړ. د کال په آخره کې راته وویل شو چې د ټیکس کوشواري جمع کړي، چې یو متعلقه تن ته مې ټلیفون وکړ چې زما په مشکله 10,000 روپۍ آمدن شوي او تاسو ویل چې د شپږو لکو نه کم آمدن باندې ټیکس نه راځي. نو هغه تن سوچ کاوه چې زه دروغ وایم. راته وویل چې دلته به زه یو دلته بیا ما ډیر په مشکل خپل نیشنل ټیکس نمبر ختم کړ.
د پېښور نسیم ریاض هم د غمو او کالو کاروبار لري، خو هغې خپل کاروبار رجسټر کړی دی. نسیم ریاض مشال ریډیو ته وویل په دې اړه ډېر پوهاوی ته ضرورت دی چې د کاروبار د رجسټر کولو څه ګټه رسېدی شي.
ما خپل یو څو کسان ته چې خپل بزنس رجسټرډ کا، نو هغې وایي چې نه بیا به مونږ باندې ټیکس اخلي که نه، حالانکه ټیکس خو یو خاص اماؤنټ باندې چې لکه هغې نه زیات ستا راغی ارننګ میر په هغې باندې لکه چې ستا ارننګ کم یو ټیکس خو تا نه اخلي. یو خو اویرنس نشته دی، دې باره کې اویرنس په کار چې دی چې څه فائدې ملاوي دی شي. او دویم پاکستان کې حالات هم داسې دي چې لکه ښځې یریږي چې یاره حالات خراب دي، بس هغه یا به زمونږ پیسه ډوبه شي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې چیمبر آف کامرس پخوانی مشر او د خونې د سلاکارې ډلې غړي شماما ارباب مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې ډېرې کمې زنانه رجسټرډ کاروبارونه لري. دغه په خبره دا وخت په صوبه کې 2,300 زنانه د چیمبر آف کامرس سره رجسټرډ دي، چې وجوهات یې کلتوري محدودیتونه، د ټیکسونو په اړه زړه نازړه کېدل او د پوهاوي کمې دي. دغې په خبره د رجسټرډ کاروبارونو لپاره ډېرې موقع موجودې دي، خو ښځې ترې ناخبره دي.
دا خبره چې بزنس نه کوي نو هر کور کې کم از کم دوه بزنس ومن ناستې دي. هغې آنلاین کوي، هغې فارملی نه ځان رجسټر کوي خو انفارملی ټول بزنس کوي. لګیا دي ورکوټي ورکوټي پخلی کوي او خرڅوي یا جامې خرڅوي، خو هغې اړه کې یره ده که مونږ ځان رجسټر کړو نو مونږ نه به ډېر زیات ټیکس پکټ کړي. د ورلډ بینک، د ډونر او زموږ اسټیټ بینک ډېر زیات ښځې ویمن انټرپرینورز لپاره خپل بجټ ایښی دي. ډفرنټ بینکس په تھرو هغوی هغې ته لونز ورکول غواړي. سنیډا په تھرو ډېر زیات ګرانټس هم راځي، لونز هم راځي. چې زه کله ورډ یوز کوم ګرانټ، نو ګرانټ مطلب دا دی چې هغه پیسه به واپس کوي هم نه، لون کې خو ته به واپس کوي پیسه. دا اپورچونیټیز ډېر زیات پراته دي ایکو سسټم کې، انوایرمنټ کې پراته دي، خو هغې لپاره هغوی ریکوایرمنټ غواړي.
په پېښور کې د پاکستان لاسي صنایعو ټولنې مشرې مریم اقبال چې د ښځو د کاروبارونو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت په بیلابیلو پروژو کې کار کوي، مشال ریډیو ته وویل چې حکومت موقع ورکوي خو د کاروبار د نه رجسټر کولو له امله زنانه له هغو ګټو بې برخې پاتې شي.
مونږ د معاشي چې کوم ترقی ده هغه چرې هم نشو حاصلولی که ښځې چې دي هغې خپل کانټریبیوشن نه کوي. حکومت دی د دغه باندې ډېر زیات کوم کې پی آی ټی بورډ شو، نیشنل انکیوبیشن سینټرز شو، او پوره پاکستان کې په دې باندې حکومت ګرانټس هم ورکوي، لونز هم ورکوي. خو دې او ډېره لویه خبره بل دا ده چې ښځې زیات تر خپل بزنسز رجسټر کوي نه، د هغې نیشنل ټیکس نمبر نشته، هغې خاوندانو سره خپل بینک اکاؤنټس چې شریکه کړي. سمال میډیم د پاره ټیکس هم دومره هاي نه دی، هغه پیپر ورک نه فل کول او هغه ریکوایرمنټس نه پوره کول. کولو د بجغی د لونز او گرانټس نه ملل.
په دې برخه کې د خیبر پختونخوا حکومت اړوندو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ خو پکې بریالي نه شو. د یادونه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت کې دا مهال د ښځو د چارو ځانګړي وزارت یا څنګه نشته او په سوشل ویلفیر او زکات کې ورګډه شوې ده. شمامه ارباب چې د حکومتي ادارو استازیتوب کوي مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ښځو د کاروبارونو زیاتولو ژمنتیا لري خو دا مهال یې ورته توجه کمه ده چې یوه وجه د ښځو د وزارت او د څانګو نشتوالی دی.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.